ستړي مشي. مشال ریډیو ته غوږی وخت د مازیګر 15 بجې دی. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې د خپل کوربه منور شاه نیکی هلی او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن اسلام آباد کې د هیواد د پوځي چارواکو سره ملاقات کړی. استرالیا ته تلونکي کښتۍ د پیښې وروستی حال لرو. خبرونه کې به یو شمیر سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ. خو راځئ چې په سر کې انیسه اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
د خبرونو سرټکی په پیښور رینګ روډ د باسط خیل امن لخر د مشرف ایم خان او دریو نورو کسانو مړی مندل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پاکستانی چارواکو سره ملاقات کړي او په افغانستان کې د دوه چاودنو او بریدونو لامل لس افغان پولیس والا وژل شوې دي. برونو تفصیل په پیښور رینګ روډ د بازت خیل امن لخر د مشرف ایم خان او دریو نورو کسانو مړی مندل شوی دی. د پولیسو د وینا سره سم د سلورو واړو مړی په یو گاډی کې اچول شوی وو چې داسې شکونه سرګندېږي چې دوی تر تختول وروسته وجل شوی دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکی خورشید خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
او بس ہے کہ دی پرات اوپن سالور کسان دیو دا ناجم دے دے کنران دیو اسٹاپ پیو سڑے جا دے وسط.
فهیم خان سره لخپل ډرایور او دوه نور محافظان د تیری ورځې راسي روکو چې پولیس ته هم د دې اطلاع ورکړې شوې وه. پر فهیم خان تر دې مخکې هم وسلوال بریدونه شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن نن د پاکستان په پینډه ښار کې د پاکستان پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړی دی. د پاکستانی پوسټ اطلاعاتو د اداري او چارواکي مشال ریډیو ته وویل ښاغلی ایلن په دې ملاقات کې د پاکستان د پوسټ د مشر سره په پاک افغان پوله د همکارۍ پر زیاتولو د ترهګرۍ پر ضد جنگ په اړه خبرې وکړې. جنرال جان ایلن په داسې وخت کې د پاکستان دوره کوي چې د څو مودې راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنس اړیکی کڑکچن شوی دی. پاکستان د افغانستان لخوا اغه تورونه رد کړي چې غنی د پاکستان پوسټ د افغانستان په کونړ ولایت کې توغندي داغلي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو پاکستانی پوځي چارواکی ویل چې افغانستان لخوا په لګول شوی دی تورونو کې هیڅ حقیقت نشته او پاکستان د دې خبرونو په سختۍ سره غندنه کوي. یاد دي وی چې د افغانستان د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ قومي مشرانو تور لګولی وو. په تیرو سلیریشتو ساتونو کې په سیمه کې په لسګونو د پونو توغندی لګیدلې دي. افغان چارواکی وایي د تیرې ورځې راسي د سړک پر غاړي د چاودنو او د طالبانو لخوا د حملې له امله لږ تر لږه لس افغان پولیس والا وژل شوي دي. چارواکی وایي سلور پولیس والا نن د هلمند په موسا کلا کې هغه مهال وژل شو کله چې هغې د سړک پر غاړي د بم ناکاره کولو هڅه کوله. بلخوا نن سهار په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې د هغو چاودنو ذمهواري طالبانو قبول کړې چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي دي. چارواکی وایي تیر ورځ په هرات کې نور پولیس والا هغه وخت وجلی شو چې کله د هغې په موټرو برید وشو. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې په نښه کېږي چې د کال 2014 په پای کې د بهرنو عسکرو د تللو وروسته افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د ذمهواري اغستو تیاری کوي. په شام کې د یاغیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانې ده او د حکومت پلوا ټلویزیون په سټیشن د برید له وجې وتنه وجل شوې دي. د شام سرکاري خبري جان سنا وایي وسلوالو نن د دمشق نه 40 کیلومتره لرې په جنوب کې په اخباریه ټي وي سټیشن برید کړی چې پکې درې صحافیان او څلور ساتونکي وجل شوې دي. اخباریه ټي وي سټیشن د اسد حکومت پلوا دی. د عراق په سرخر بغداد کې د سړک پر غاړي د دوه بمی چاودنو لامل لږ تر لږه وو تنه وجلی شوې دي. پولیس وایي نن د بغداد په جنوب مشرق کې یو کور سره نستي چاودنه وشوه. د هغې وروسته دویمه چاودنه عام حال وشوه کله چې خلک د چاودنې ځای ته راغونډ شوي وو. په دې چاودنو کې ویل کېږي 40 کسان ټپي شوي دي. د کال 2006 اووم کې د خرابو حالاتو وروسته په عراق کې تشدد کم شوي خو بریدونه اوس هم جاري دي. په تېر دوه اونو کې د تشدد په پیښو کې یو سل اتیا کسان وجلی شوی دي. رپورټونه وایي د اوسنی زیاتره بریدونو هدف شیا طبقه ده. د یونان په مرکز ایتنس کې د مایکروسافت کمپنی پر یو دفتر برید شوی. برید کوونکو د مایکروسافت د دفتر ودانې د دروازې سره د موټر جنګولو وروسته اور هم لګولې دي. په دې پیښه کې چې نن سهار شوی د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړی شوی، خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اغستی. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي هر کال د مخدره موادو استعمال سره تقریبا 2 لک کسان مړ کیږي. د دغه رپورټ اندازې ښیي چې په نړۍ کې 28 ملیون کسان د نشې د استعمال نه په مشکت کې دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د جرمونو اداره وایي په دغه موادو کې کینابیس تر ټولو زیات استعمالیږي، چې تقریبا 240 ملیون کسان یې استعمالوي. دغه رپورټ وایي چې په نړیواله کچه د مخدره موادو پیداوار او غیر قانوني استعمال تیر کار پر ځای ولاړ و. رپورٹ نوای په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات افیمو پیداوار کیږي. اور اوسته خبردار چې نن د سپین او پرتګال د فوټبال ټیمونو ترمنځ د اروپایي هیواد د 2012 کال لوبه ترسره کیږي. دا لوبه نن شپه په یوکرین کې کیږي. پرتګال سیمی فائنل ته د رسیدو لپاره چک جمهوریت ته ماتې ورکړې وه، او د سپین فوټبال ټیم د فرانس فوټبال ډله له خپل مخه لری کړه، او سبا به د جرمني او اټلی ترمنځ د پولینډ په مرکز وارسا کې لوبه کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. په پیښور کې د بازید خېلو د امن لخکر مشر وجل شوی. دا چې امن لخکر ولې موثره نه دی، په دې اړه د قبایلی سیمو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي.
امن کمیټې او لخکر والا دوی اکثر دا شکایت کوي چې دا حکومت او فوج دی مجبور کوي چې تاسو دا لخکر جوړ کړئ، امن کمیټې جوړ کړئ، او دا سم شوی دی چې په زور باندې په لخکر جوړ کړی دي.
افغانستان کې اتحادی ځواکونو مشر جنرال جان ایلن اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کړی دی. دا ملاقات د سر لوی پرمختګ امکان لري، که څنګه د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر وایي.
منډې چې ناټو سپلای سبا حل شي یا ډرون هم به بند شي، البته دا کېدلی شي چې دا کوارډینیشن نور هم سخت کی.
او استرالیا کې د پاکستان های کمشنر وایي د هیواد تلونکو کښتۍ په حادثه کې 110 کسان بچ شوي، 19 مړه او 90 کسان لا درک دي.
108 سروایورز هم اور 17 باډیز هاف بین فاوند اند اراوند 90 ار سټل مسینګ.
دا او نور یو شمېر رپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په 9 ساعت خبرونه کې دا غړې اخیری خبرونه ته غوږی. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته چې د پیښور په رنګ روډ د پخوانی ناظم او د بازید خېلو د امن لخر مشر فهیم الرحمن مړې مندل شوی، چې ورسره درې نور مرګري هم دي. د دغه پیښې پړه طالبانو په غاړه اخیستل. نور تفصیل د پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوسرا کوي.
په پیښور رنګ روډ باندې په یو غاړي کې د بازید خېلو د سابق ناظم او د پیښور د کلیوالي علاقې ته په مومند امن لخر مشر فهیم الرحمن مړې مندلې شوې دي. په رنګ روډ د پاړی پورا تانې په حدودو کې د فهیم الرحمن د مړې سره د دریو نورو کسانو مړې هم مندلې شوې دي. د پاړی پورا تانې یو پولیس خورشید خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي په رنګ روډ باندې په یو غاړي کې د دې سلورو کسانو مړې مندلې شوې دي، کوم چې په ګولو وشتلې شوې وو. د تپا مومند امن لخکر په مشر فهیم الرحمن د دینه وړاندې هم درې ځله ځانمرګي بریدونه شوي دي، خو په هغه بریدونو کې فهیم الرحمن بچ پاتې شوی وو. دو اونۍ وړاندې د تپا مومند امن لخکر مشر فهیم الرحمن د مشال ریډیو سره خبرې اترې هم کړې وې.
زماجی فهیم الرحمن نامه به د خیر ناظم صاحب کا پاتې شوی ما، او د تپا مومند امن لخکر مشر یې باقی چې څنګه کمی مسلې وغه ټوله سی سی پی امتیاز صاحب او تحریم صاحب ختمه کې 15-16 کسان وزم دې درې کالو کې شهیدان شوی وي، او ان شاء الله موږ خپل بدل جاته نه برخم یو په زرا غسته ده نمبر 2 په کې خامخ راي دښمنی ده کله باغین امریکا له وګ نمبر لګا داغیم تو غره لشل دیش کسان راشه د جنگ داسي ټریننګ شي کنه چې تا شپګته سو کسان سره مقابله نشي کوله
د دې بریج زمواري وسلوال طالبانو پر غاړه اگستنی ده او د تحریک طالبان مرکزی ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په هیمو رحمان دوی وجلې دي او دوی به په امن لخر خپل بریډونه جاری ساتي ځکه چې دوی د حکومت سره داغي په لار نیولو کې مرسته کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د امن لخر د مشر فهیم الرحمن د وجنې په اړه مو ریپورت اوریده. هم په دې اړه د مشال ریډیو همکار علمزیب خان د قبایلی سیمو د چارو د کارپوه رحیم الله یوسفزای سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې امن لخر په نخه کیږي. هغه وای
خبره دا ده چې دغه چې څوک لخر جوړي یا دا امن کمیټه وته وایا دغه کسان چې دی دا پګوته شوی دی دی خلاف طالبان جهادیان هغه چې کله مکمل اویږي حمله کوي یا حکومت ته دغه سره خو دې نیک پنه غ جنگ کوي بل دی دا څه فکر کوي چې دا عام خلک دې خلاف لخرې جوړی شي نو هغه بیا دې تر دا غمی چې دا نور خلک به هم بیا دا کار شروع کړي او دا خو اول ځل نه دی دغه کله لخرې جوړیږي دغه غونډي کله چې داسې جرګې کیږي د حکومت پلویانو دغه خلاف هم ډېرې حمله شوي دي. باجوړ نوالا تر بونې را پورې او فات نوالا تر درازم خېل او ورګزو پورې
امن لخرو د سکیورټي په حواله تاسو څنګه دې دیو سکیورټي کې نور زیاتواله راتلې شي دا خکې دي شي یا کله حکومت له طرفه داسې تاسو سره ګامونه غړنې په کار چې پورته شي کنه حکومت هم کیا خپل نشي کولای نو دیو بس حفاظت وکړي تاسو غړنې
امن کمیټه او لخرو والا دوی اکثر دا شکایت کوي چې دا حکومت او فوج دې مجبور کړي چې تاسو دا لخر جوړ کړي امن کمیټه جوړ کړي او داسې مشورې چې په زور باندې په لخر کره جوړی کړی دي نو چې په زور باندې یو کار کوي ګنو بیا هغه بیا دونه موثر نه وي. بل دا خبره ده چې دغه لخر والا اکثر شکایت کوي چې حکومت دغه سره سره وعده کړی وي هغه نه دي پوره کړی دا وایي چې حکومت دغه سره مرسته نه ده کړې هغه له تحفظ نه ورکړي دغه شکایت هم عام دی. دا مختلف خبرې کوي دا لخکرو تجربه چې کوم ده دا افغانستان کې هم دوی ازمیښ کړی دی او پاکستان کې هم داسې دونه مؤثره نه ده. دا مطلب باندې حکومت کار دی د فوج کار دی چې هغې خلکو له تحفظ ورکړي
داسې هم چې مؤثره نه ده دا چې کوم کارګزاري دی کوي راتلونکي وخت کې تاسو څه ګورئ دی لخکر مستقبل څه کېدی چې په داسې صورتحال کې خاص کړه تازه پېښه هم وشوه
دا چې حکومت کمزوري شي د هغې واک کمزوري شي نو بیا هغې داسې طریقې استعمالي لخکرې جوړوي امن کمیټه جوړوي خپل کار دی په خپل نشي کولې فوج او پولیس ملیشیا نو هغه بیا عام خلکو ته حواله کړي عام خلکو دا کار نه دی. عام خلک دا کولی شي چې سیاسي مخالفت کوي داسې خلکو چې هغه داسې زور طاقت استعمالي دا نه چې هغه اوس ټوپک راواخلي دا ټوپک چې اوس یو فریق راواخلي نو بل فریق سره هم ټوپک دي نو په دې جنگ کې خو به مرګ جوړ لکیږي کلی په کلی دا دښمنه وي زموږ پښتنو معاشره کې بیا دښمنه نه ختمیږي دا بیا ډېره موده پورې وي. ما په خپل من دا طریقه نه ده پکار او داسې خلکو ذهن بدلول پکار دی سیاسی کار پکار دی او خلکو تعاون حاصل کول پکار دی په هغه باندې دوی بیا کولی شي چې د خپل مخالفین هغه طاقت کم کړي.
د امن لخکرو په حواله د قبایلی سیمو د کارپوه رحیم الله یوسفزای سره زمون همکار علمزیب خان خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په پینډي کې د پوز د دفتر جی ایچ کیو کې پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړي. ملاقات کې په پاک افغان پوله د مرستو زیاتولو او د ترهګرو پر ضد د ګډې همکارۍ لپاره په طریقو خبرې اترې شوې. نور تفصیل د اسلام آباد ناظم خبريال احمد الله را لېګلې راځي چې په ګډه وره.
نن پاکستان ته را رسیدو وروستو جنرال جان ایلن په فوزی هډ کوارټر پینډی کې د پاکستان فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدو کاته وکړو. د پاکستان فوز یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوه لړپوړو ترمنځ په ملاقات کې په پاک افغان پوله مرسته زیاتولو او ترهګرو په ضد په ګډه سره د کاروایان کولو په چارو خبرې اترې وشوې. بلخوا په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ترجمان مارک سترو د اشفاق پرویز کیانی او جان ایلن ترمنځ ملاقات تصدیق کړي او وایي
زه په تصدیق سره وایم چې دواړو مشرانو ملاقات کړی دی، خو ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې په دې حقله موږ اوس مطبوعاتو ته څه نشو ویلی، خو راتلونکو څو ساعتو کې به موږ د ملاقات په حقله پوره تفصیلات مطبوعاتو سره شریک کړو.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په سلاله چک پوسټ د ناټو حملې وروسته د درېواړو ملکونو ترمنځ د بارډر کوارډینیشن کمیټې غونډې د ځنډ ښکار شوې وې، خو تعلقاتو کې د لږ ډېر بهتري راتلو وروسته د خبرو اترو دا سلسله یو وار بیا شروع شوې ده.
په موجوده ټایم کې د دې وزټ زیات اهمیت خدا دی چې په بارډر باندې چې کوم دا تناو راغلی دی، یو بل طرف نه دا حملې زیاتې شوې دي. اوس جنرال نه ملاقات به فوجي معاملاتو باندې، فوجي معاملاتو کې درون حملې دي په سلاله چک پوسټ باندې مافي ده، او بل دا بارډر باندې چې یو بل باندې تورونه لګي په دې متعلق خبرې دي. لیکن د دې نه تین منټه چې ناټو سپلای سبا حل شي یا درون حملې بند شي، البته دا کېدلی شي چې دا کوارډینیشن نور هم سخت کی.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان د دوانو مشرانو ترمنځ شوی ملاقات په حق لوایي،
تیره هفته په کابل کې په یو هوټل باندې حمله وشوه، نو بیا جان ایلن په خپل باندې دا خبره کړې وه چې په دغه برید کې حقانی ډله لاس لري. نو اوس داسې هم ویل کېږي چې په دې خبرو کې به دغه برید کوم دغه وروستو حالات دي، په هغه باندې به هم پاکستان د فوج مسؤل سره خبرې کوي، او د ناټو د سامانونو لار پاکستان تړلې ده. دا هم یو مهم ټکی دی، خو په پاکستان باندې دا خبره صحیح ده چې اوس دباو او فشار لږ زیات شوی دی، د وسلوالو چې کوم بریدونه زیات شوی دي په افغانستان کې، په هغې اړه باندې هم خبر خواله پاکستان هم ګیلې دي. زما په نظر باندې داسې امکانات نشته چې ډېر زر به دا خبرې سه نتیجه ورکړي، خو په خپله باندې خبرې کېدل هم یو ډېر لوی پرمختګ دی، یو مهم ګام دی.
یاد دی وی چې جنرال جان ایلن په داسې موقع د پاکستان په سفر دی چې تیره ورځ په بر دیر کې د افغان پولیس سره نږدې براول سیمه کې ترهګرو د پاکستان سکیورټي فورسز په گشت کوونکي وی دستې باندې برید کړی وو. آی ایس پی آر تر مخه په دغه پیښه کې دیار له سکیورټي اهلکار وجلې شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه اتلان پپاو کم یو لسو بجو، پلوشا پپاو کم دو بجو، د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، پښتانه په نړۍ کې په اتویش منټه کم سلورو بجو، روښانه مستقبل پپاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په اتویش منټه کم پنځو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ کې د این آر او یا قامی پخلاینې د آرډیننس په حواله باندې اوریدنه وشوه چې پکې اټارنی جنرال ته وویل شو د نوي وزیر اعظم نه د جواب واخلي چې آیا هغه به د صدر آصف علي زرداری خلاف د مبینه درغلیو په مقدمه کې سویس چارواکو ته خط لیکي او کنه. په دغه اوریدنې او د دې مقدمې په حواله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان د سپریم کورټ د خبر پاڼې تر مخه د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې درېتنی بینچ د این آر او یا قامی مفاهمتي آرډیننس اوریدنه وشوه چې پکې سپریم کورټ اټارنی جنرل ته هدایت وکړو چې هغه د صدر آصف علي زرداری د پیسو متعلق سویزرلند چارواکو ته د خط لیکلو په حق له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه جواب واخلي او سپریم کورټ کې دی جمع کړي چې آیا هغه خط لیکي او کنه. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورټ په دې حکم باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ د قامی اسمبلی غړي زاده چټان نو پختل چې تاسو حکومت به خط لیکي او کنه، نو هغه وویل چې د دوی د پارټۍ هم هغه دریز دی کوم چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وو. د زیاته کړه
تر څو پورې چې صدر ته پاین کې استثناء حاصل له هغه بالکل واضح حال پازو کړه، مونږه آئین جوړ کړل د دې لپاره چې په دې عمل درآمد وکړو، مونږ آئین خلاف ورزي نشو کولای. ټول پارټۍ نه اهل کې څوک ولري کې
د حکومت د اتحادی عوام نیشنل ګوند سینیټر حاجی عادل مشال ریډیو ته وویل چې یو وزیر اعظم ته خو سپریم کورټ سزا ورکړې ده، باید چې اوس دا وزیر اعظم کار ته پریښودې شي. دا وی
یار یو سړی نه لیکل دی او وزارت اسمنه تللی دی، بار بار دا سزا سوک نه ورکول شي کتا ته مرکم ستانه پس بل راځي هغه ته مرکم نور شکار نشو. د
مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی اټارنی جنرال شاه خاور د سپریم کورټ د دې حکم په اقلا صداسي وی
او تاسو په دا هم یو خبره په ذهن کې ساتي چې د سپریم کورټ د چکم امپلیمنٹیشن بنچ دی د این آر او والا هغه شپږ آپشنز ورکړي وو د حکومت پاکستان ته. نو دا هم کېدای شي چې کدا نوې وزیر اعظم چې سپریم کورټ ته دا جواب ورکړي چې تاسو چې کومه فیصله کې شپږ پوینټ چې کوم تاسو کړي وو هغه شپږم باندې مو عمل درآمد کوو لګیا وو او مو پری میچور الیکشن چې کوم دی هغه اناؤنس کوو.
د ذکر وړ دا چې سپریم کورټ اوریدنه تر 12 جولای پورې وځنډوله. دا د هم یادوي چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم په خط نه لیکلو د وزارت د چوکۍ او قومي اسمبلی د غړیتوب نه سپریم کورټ نه اهله ګرځولې وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. د روان میاشتې په 21 نیټه استرالیا ته روانه یو کښته د حادثې ښکار شو چې پکې سباند 200 کسان استرالیا ته د سیاسي پناه اخیستلو لپاره روان وو. په دې کې زیاتره د پاکستان د قبایلی سیمې کورمه جنسي سره تعلق لري چې پکې د 12 کسانو مړی موندل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
د راپورونو تر مخه د کورمه قبایلی سیمې سره تړاو لرونکي 1025 هغه کسان چې غوښتل یې په استرالیا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي په یو بیړۍ کې د انډونیشیا نه استرالیا ته روان وو چې بیړۍ یې کریسمس جزیرې سره واوړې ده. په پاړچینار کې ځایي خبریال درویش وایي چې تر دا مهال په دغو 1025 کسانو کې ځینو د خپلو کورنو سره رابطه کړې ده. د زیاتوي
کتیر ورځ دلته د پاړچینار مرکزی جماعت نه اعلان شوی چې د چا په دغه کې تک د څوک لا پته دی لدرک دی او څوک سپرو هغه خپل معلومات راجمع کړي. نو هغه تر مخه یوسل درې څلوخ نمونه اوس پرې راجمع شوی دی چې د دوی تعلق د پرشنار کورمینسې سره دی. خو دغه یوسل درې څلوخ کسانو کې صرف د دروش پیتو کسانو رابطه کورونو سره شوی دی او خو خپل خپلانو ته ویل دي چې هغه دغه کېشته کې بچ پته شوی دی.
په دغه کسانو کې یو 15 کلن ممتاز وو چې دردا حاجی سم معلومات نشتاق او نه خپل کورنۍ سره رابطه کړی دا. د ممتاز میرمن وایي چې هغه خپل ټول د سرو زرو کالي د دې لپاره خرڅ کړی وو چې ممتاز استرالیا ته ولاړ شي.
پیسې څوک نیوي ایوای مو هسبند لوس کی را ډګړې واغه مخار تکړه یو مو هسبند سایو او پستا ول واغه مخار کو 2 لک ګورنمنت جاب کمپټیسی پوسټ نیم کنا 2 لک روپې مو ایڈوانس وخستلې هغه نه مو لون وخستلو که زام وخستا اته ټولې مو ګولډ مو هغه خرڅ کړو 2 لک روپې ځل کوا د نمخ کی جوب کوم کنه 2 لک 3 لک روپې مو سم مخ کې نه سره وی سری څه لګي مو جام کړی مو هغه روپې هسبند ته یې کړلې سر روپې مو په قرضې خستې دی هغه قرضې مو نیو سپوري پوتي.
په دې اړه مو چې کلا په اسلام آباد کې د استرالیا د سفارت سره رابطه برابر کړه نو ډیپټي های کمشنر پال مولی مشال ریډیو ته ویل چې هغه ته په دې اړه د څه خبرو کولو اجازه نشته. خو په کینبرا استرالیا کې د پاکستان های کمشنر عبدالملک عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې په کریسمس جزیره کې د استرالیا د فضایی او سمندري ځواکونو په مرسته روان د ژغورنې عملیات اوس د خراب موسم له امله بند کړي شوې دي. د زیاتوي
یې لیټس یې ہے کې کوئی 108 سروایورز ہیں اور
تازه صورتحال دا چې یو سل اته کسان ژوندۍ بچ کړي شوې دي، ولس مړي هم د وبو نه راوستل شوې دي او لس کم سل کسان لا اوس هم به تر کړي. د پیر په ورځ ماخام د استرالیا د ژغورنې د ادارو د خراب موسم او د سمندري تیزو چپو له امله د ژغورنې عملیات بند کړي.
سرچ آپریشن ہے وہ کال آف کر دیا ہے بیکاز آف دا انکلیمنٹ ویدر اور چاپی واٹر.
پر آسٹریلیا کی دا پاکستان ہائی کمشنر عبدالملک عبداللہ مشال ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو هغه رشتہ داران چې په دې اړه معلومات ترلاسه کول غواړي نو په دې ټلیفوني نمبرو دې رابطه هغه سره برابر کړي. 00 شپږ 1 سلور 0 سلور 1 1 0 1 1 سلور.
هم د دغه پیخه په علامه یو شیبه وړاندې په استرالیا کې د پاکستانی های کمشنر عبدالملک عبدالله سره یو وار بیا تماس نیولې او غنمو پوښتلې چې د پیخه ورسته حال څه دی. هغه وایي
ہماری اطلاع کے مطابق 110 لوگ سروائیورز ہیں.
زمنګ د اطلاعاتو مطابق دا محل دی پیخه کې یو سلس کسان بچ شوی دی. د ولس کسانو مړی اسپیټال ته وړل شوی دی او خوښه نوی کسان لا حمله درک دی. خو چون کې دا پیخه په 28 جون مخه ترغلی او نن 28 جون دی نو دا غوی د لټون عملیات ختم کړی شوی دی او له بده مرغه داسې فکر کیږي چې تر دې دمه ونه موندل شول او که ژوندې وي نو دا به د الله معجزه وي.
الله کوئی معجزه کرے کہ ان میں سے کچھ ابھی بھی زندہ ہوں.
عبد المالک صاحب کدار تو وای چې په بچوی کسانو کې سمره پاکستانیان دي او د هغوی لپاره دغه هیواد کې د پاکستان سفارت سګامونه پورته کړي.
ان میں سے جو 110 ہیں ان میں سے کوئی 83 لوگ پاکستان سے ہیں
جی.
په دغه ژوندۍ کسانو کې د رپورټونو تر مخه درې اتیا پاکستانیان دي او د دوی لپاره موږ د آسټرالیا د متعلقه چارواکو سره پرابطه کیو. خو دې لړ کې موږ ته د هغوی پوره شناخت او د دغه کسان لخوا یو اختیارنامه پکار ده ځکه چې د آسټرالیا د قانون مطابق د دې نه بغیر موږ دغه کسان سره هیڅ مرسته نشو کولی. خو بیا هم موږ د آسټرالیا د اعلی چارواکو سره خبرې کړې او امید ده چې هغوی به موږ ته د دې کسانو پوره معلومات راکړي.
بات کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں شاید ہمیں وہ لسٹ مل جائے.
پدغا جوندی پاتے کسانو کے تردے دما چاہتا سو سراس ڈبل رابطہ کرے.
ان 83 لوگوں میں سے ایک نے بھی ابھی تک آسٹریلین
پر دے کسانو کے تردے دما یو تن ہم لا مکتا دغا رسمی اختیار نہ دے رکھے او نئی دا آسٹریلیا چارواکو نہ دا پاکستانی سفارت دا مرستی غختنہ کرے. مونگ ہم پہی گو چھے دغا کسان دا ڈیر و سخت و نفس دل تر رسی دلیا و غواڑی چھے دے حواد کی دا مالی مسلو لوجی سے سی پانا واخلی نوزکا ڈیر کم امید دے چھے آگوی زمونگ نمرست و غواڑی اوزا دا پا یقین سروائیم چھے پا آگوی کی بزیترہ کسان دا سے سی پانا لپارا کیس کئی.
عبد المالک صاحب د مړو شو کسانو د لاشونو په اړه هم تاسو ته کوم معلومات او یا اجازت پکار دی که څنګه او د لړکې څه معلومات پکار دی او څوک به یې درکوي؟
ہمارے حوالے سے پرائیورٹی کا مسئلہ ہے. جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن
زمنگا ولنے ترجیح مرشوی کسان خپل وطن تر سوال دی او غیله پر منګ استاسو د ریډیو په واسطه دا اپیل کوو چې د خدای لپاره د خارجه چارو د دفتر سره دی رابطه وکړي. د لړکی دوه خبرې ډېرې ضروری دي. ودا چې موږ ته د اختیار نامه راولېږي او بل د هیڅ یو تنظیم یا ایجنسی نه دی په دې کې مرسته نه اخلي. آسټرالیا کې پاکستانی سفارتخانه به دا مسله په خپل هواري. بس دوی دې صرف د خپل خپلوانو په اړه چې څومره معلومات لري لکه رنگ قد څه ظاهري نښه د ویښتانو او سترګو رنگ تاریخ پیدایش او داسې نور دې موږ ته راولېږي چې دا راز د هغوی پیژندګلوي اسانه شي او مړی یې وطن ته ورسول شي او که ممکنه وي د دغه تن یو تصویر دې هم موږ ته راواستئ.
اور اگر ممکن ہو تو ان کا کوئی فوٹوگراف.
دا وو د استرالیا په کینبرا کې پاکستاني های کمشنر عبدالملک عبدالله چې د دغه پیښې ورسته حال یې موږ سره شریک وو. نو موړي په وار وار د خبره باندې ټینګار کړي چې د دغه پیښې د تفصيلات لپاره او په خاص توګه هغه کسان چې په دغه کې سوارو او د مړو کېدو خبرونه راغلي دي د هغه کورنۍ ته په کار دي چې هغه یو شمیره ورکړي ده. د نوبلاند ریپورت کې تاسو اوریدل چې په هغه د رابطه وکي شمیره زتا وار بیا هم ویم د آسٹریلیا نمبر دی دا 001 دا کوډ دی د سره شمیره دا 0001 زه دا تاسو ته په انګریزي کې هم ویم 0061 دا د غمل کوډ دی 404 110 114 د شمیره باندې تاسو رابطه کولی شئ. وغوی د سره یو بل ضروری خبره دا هم مرګره کړي چې په دې داسې حالاتو کې یو دغه شانت چې بیا د غم او د خپګان یو صورتحال مختلا شي کې زیاتره خلک د ایجنسیانو سره د بیلابیلو تنظیمونو سره رابطه کوي یو پاغه کې ته اکثر خلک پیسې مو یو نور جنجالونو مصیبتونو سمخ شي. نو به شکه چې دا د غم ټیم دی ټول ولس په دې خپه دی او حکومت هم په دې کې خپل ذمہواری په پام کې نیسي. خو په کار دی چې په دغه کې د خارجه چارو د وزارت سره په دغه شمیرو رابطه وکړي. بیا په اسلام آباد کې هم د خارجه چارو دفتر بیا غیته نیخ پنی غورتلی شي او د خپل خپلوانو معلومات او تفصیل دغه سره شریکولی شي.
مشال ریډیو تاسو د سیمه او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم زیات دی د پاتا د خلکو سره شوې ده
من ډیر دی ارزي دا ډیر سخت را باندې تیر دی هر څه کې
زو شو په لوم سره تعلیم ادارې باندې
څو فرصت خاصه له ماشه کړه دا دی
افغانان څو باندې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت څه کوي
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځلوی په پاکستان کې واحدي کې دي سړونه کې دي نو هغه په تهلو شکل کوي
عربي چې څه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین
د مازیګر پنځ نیمې بجې دی انیس اجمل سټوډیو کې دا راځي چې د تازه خبرونو لنډیز ترې واورو
په پیښور رینګ روډ د بازت خیل امن لخر د مشر فهیم خان او دریو نورو کسانو مړی موندل شوې دي په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن نن د پاکستان پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړې ده او په پاک افغان پولې د همکاري په زیاتولو او د ترهګرۍ پر ضد جنگ په اړه خبرې کړې دي پاکستان د افغانستان لخوا هغه تورونه رد کړي چې ګنې د پاکستان پوسټ د افغانستان په کونړ ولایت کې توغندي داغلي دي د افغانستان د پکتیا ولایت ځای چارواکي وایي چې د دې ولایت دو ولسوالو کې 38 تنه وسلوال طالبان وجلی چې بهر ملکی پکې هم شامل دي بلخو افغان چارواکي وایي د 13 ورځې راسي د سړک پر غاړې د 14 طالبانو لخوا د حمله لامل لک تر لګ لس افغان پولیس وجلی شوې دي په شام کې د یاغیانو امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده د حکومت پلوا ټلویزیون په سټېشن د برید لبه چې وو تنه وجلی شوې دي د عراق په سرحد بغداد کې د سړک پر غاړې د دوو بمی چاودنو لامل لک تر لګ وو تنه وجلی شوې دي د ملګرو ملتونو یو نوی رپورٹ وای هر کال د مخدره موادو استعمال سره تقریبا 2 لکه کسان مړه کیږي او نن د سپین او پرتګال د فوټبال ټیمونو ترمنځ د اروپאי هیوادونو د 2012 کال لوبه تر سره کیږي
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او استاذو پام را ګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په اسلام آباد کې ورته زمون خبريال سراج ظهیر کتنه کړي او مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي
جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت د خارجي او داخلي مسلو سره مخ ته چې لکبل ټول کام پریشان دي او په کار دي چې حکومت دې مسلو ته پام را ګرځولې وي خو د بده مرغه حکمران ډلې دا هر څه شاته غرزولې دي او صرف په دې کې لګیاري چې پارلیمان بالا دسته او د نور ادارې د پارلیمان تر لاندې دي ادارې وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم دا ویلې دي چې پارلیمان د نور ادارو مور ده او ټول ادارې خپل کار په حدودو کې کوي نو هله به ملک ترقی وکړي ادارې مخکې وایي چې حکومت له پکار ده چې جنگ جګړې پریک دی او پدې کې وخت نه ضایع کوي بلکې دوی چې د کوم کار لپاره ولس را لګلې دي هغه دې تر سره کړي نو دا شان به دوی یو طرف ته خپل فرض په خاطوګه پوره کړي او بل طرف ته به ولسی کشالې هم هواري شي مشر کرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر احمد مختار ویل دي چې ملک د بجلی د تقسیم د نگران ادارې منیجنګ ډایریکټر بارس الهان محسود وی یا بده وی ادارې مخکې وایي چې د دې وړاندې چې کله چودري احمد مختار د اوبو او بجلی د وفاقي وزارت وزیر جوړ کړي شو نو موړی د رسول خان د معطل کول حکم جاری کړی وو خو رسول خان وس هم خپل هدا کار کوي ادارې وایي چې وفاقي وزیر ویلو چې رسول خان محسود د خپل تعلقاتو غلط استعمال کوي او که هغه هم پدی هدا کار کول نو زب وزارت پرې اقدام ادارې زیاتوي چې په داسې وخت کې چې ملک کې د بجلی سخت بحران دی او د لوډ شیډنګ لوجه خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي په کار د چې وفاقي وزیر د جنگ جګړو او مهازارای په ځای باندې د بجلی لوډ شیډنګ لخت پام ګراګرځولې وي خو هغه داسې نه کوي بلکې غیر ضروري معاملو ته خپل پام راګرځولې دي ادارې اخرې کې وایي چودري احمد مختار لپاره دي چې د بجلی د مسلې د حل لپاره د خپل افسرانو سره کینی او دا مسله هوار کړي ځکه چې هم دغه افسران د بجلی په معاملہ باندې خپويږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ا د نړیوالو مطبوعاتو کتنه درته وړاندې کوو او ګورو چې دوی سیمه ییزو مسلو ته څنګه ګوري. پروجیکټ سینډیکیټ ویب پاڼې د سپریم کورټ د فیصلې او هغې سره د پاکستان د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا د خبریالانو د ژغورنې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په پاکستانی شخصي ټي وی چینل د حمله غندنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو.
پروجیکټ سینډیکیټ ویب پاڼه لیکي په 19 جون د پاکستان سپریم کورټ لخوا مختصر فیصلې سره یوسف رضا ګیلانی نور د هیواد وزیر اعظم پاتې نه شو چې د سلورو نه زیاتو کلونو راهیسې دغه چوکۍ سنبال کړې وه. تر اوسه پاڼې په خبره دا د هغه د وړاندینې شپاړس مشرانو په مقابله کې د واک تر ټولو زیاته موده وه. پروسپانه لیکي دا چې د پاکستان د آئین تر مخه د قومي اسمبلی یو تورن غړي په صوبایي یا قومي اسمبلی کې نشي پاتې کېدلی او د وزیر اعظم سره د قومي اسمبلی غړیتوب تړلی وي. دا ټول ګامونه د 1903 اویام په آئین کې ټاکل شوي دي چې مسوده د پخوانی پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو تر څار لاندې جوړه شوې وه. بھٹو د پاکستان پیپلز ګوند جوړونکو چې اوس یې یاد پارٹی د زوم آصف علی زرداری تر مشرۍ لاندې واپس واکمنه شوې ده. ورځپاڼې لیکي د سپریم کورټ د لنډې فیصلې وروسته اوس وار د زرداری دی، خو هغه ته هم بل خوښنه ده پاتې چې به د دې لوبې سبل سوکړي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان د قانوني نظام سره سم د یو سیاسي نظام د جوړولو په لور یو ګام مخکې شوي او زیاتوي د جمهوریت معنی دا ده چې آزاد او شفاف انتخابات دي وشي. د دې سره سم دا هم ضروري وي چې یو داسې قانوني نظام د جوړ کړل شي چې ولس ته د ملکیت په مد کې حقوق ورکړل شي او دوی ته د په ځانګړي ډول اداري سهولتونه ورکړل شي چې د شخړو حل یې راوځي. بلخوا د خبریالانو د ژغورنې اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ لیکي چې د پاکستان یو شخصي ټي وی چینل باندې د حملې غندنه کوي او په چارواکو غږ کوي چې په سمدستي ډول د برید تحقیق وکړي او ککړ کسانو پر ضد عدالتي کاروایي وشي. اداره لیکي د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د برید پړه په غاړه اخیستې او فرانس پریس خبري اژانس ته وجه ښودلې چې د ډلې خبرونه هغه شان نه خپرېږي لکه څنګه چې د پوز او یا د حکومت خبرونه وي. د آج ټي وی په خبره د پاکستان صدر آصف علي زرداری او نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د برید غندنه کړې ده. ویلي دي چې ککړ کسان به زر تر زره محاکمه شي. د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه د پلټنو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې یاد چینل ته به حفاظت ورکوي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ تحقیق ښایي د 2010-2011 کال لپاره پاکستان په نړۍ کې خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. تیره میاشت دوه خبریالان وژل شوي، دوه نورو باندې ډزې شوې وې او ټپیان شوي او بل باندې د پولیس په حراست کې حمله شوې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د شام صدر بشار الاسد ویلي هیواد یې په حالت جنگ کې دی. دا خبره نوموړي د نهې په ورځ د وسلوال مخالفینو لخوا د محل سره د نږدې برید وروسته کړې. د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو ریپورت په دې اړه مهم ټکي زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د شام سرکاري خبري اژانس سنا وايي د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو چې ځانته د شام د خپلواکۍ پوز وای پر ریپبلیکن ګارد برید وکړی. حمله د ولسمشر له محل څخه 2 کیلومتره لیرې سوې ده. له دې وروسته حکومتي ځواکونو د پلازمېنې دمشق په اطرافو کې بمباري وکړه. حکومت مخالف فعالین وايي په بمبار کې 3 کسان وژل شوي دي. د یغانو یو مشر نیویارک ټایمز ته ویلي چې دوی د حکومتي رد عمل د معلومولو لپاره برید کړی وو. د مشر چې نوم یې نه دی ښودلې او یوازې د لیفټنن په نامه ځان متعارفه کوي وايي دا له حکومتي ځواکونو سره نشته نه و، بلکې دوی د راتلونکي لپاره د هغو صلاحیت معلومولی. د دې په وړاندې د برید وروسته چې حکومتي ځواکونو په څومره تیزی سره رد عمل ښکاره کوي او سیمه محاصره کړه، د خبرې د دوی جنگیالي حیران کړل. د یغانو د مشر په خبره حکومتي رد عمل دا هم ثابت کړه چې په دمشق کې یو ګولۍ چلول په ادلب او حمص کې د ټینکونو تر استعمال زیات اثر لري. د سنا خبري اژانس په وینا تر دې نشته ورسته ولسمشر بشار الاسد د کابینه غونډې ته وویل دوی په حالت جنگ کې دي. نوموړي زیاته کړه ټولې پالیسیانی اړخونه او څنګه ته به د جنگ د ګټلو لپاره حکمونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د سفارتي حلو ځلو د ناکامۍ وروسته د شام لپاره د نوې تګلارې جوړولو هڅه کوي. ترکیه او ملګری چې د شام د خپلواکۍ د پوز ملاتړ کوي، د شام لخوا د ترکیه د الوتکې د راغورځولو وروسته د هیواد ته نوې خبرداري ورکړی دی. نیټو هم د ترکیه پوره ملاتړ اعلان کړی دی.
د امریکا نه شایع کیدونکې مجله فارن پالیسی لیکي چې د امریکایي سینټ د بهرنیو چارو کمیټې په نړۍ کې د انساني حقوقونو د سرغړونکو د بندیزونو په سرغړونکو د بندیزونو لګولو یو بیل منظور کړي. دا بیل به د سینټ نه او بیا د صدر نه منظورول شي چې دا غي نورسته به په بیلابیلو ملکونو کې د انساني حقوقو په خلاف ورزيو کونکو خلکو باندې سفری او مالی بندیزونه لګول شي. بشیر غوښت دی ریپورت نورې برخې وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا سنټ د بهرنیو چارو کمیټي په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه پر سر راوونکو د بندیزونو د لګولو بل منزور کړي. دا بل د روسي وکیل سرګي مګنیټسکی په نامو نومول شوی چې د درغلیو په ضد کار کوي او د رپورټونو تر مخه په جیل کې د روسي چارواکو له تشدد وروسته مړ شو. فارن پالیسی مجله لیکي چې د دې بل تر مخه کده یو ملک کوم چارواکي له بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي نو داغه پر سفر او کاروبار به پابندیانې لګول کېدي شي. د ډیموکراټک پارټي یو سېنیټر مجله ته ویلي چې دا بل د سرګي مګنیټسکی سره له شوي سلوک له وجې رامنځته شوی خو عملداري به په نړیواله کچه کېږي. له دې وړاندې د امریکې په کانګرس کې ایواني نمندګان لخوا په ځنګړې توګه د روس د بشري حقوقو په اړه یو بل پاس شوی و. خو د فارن پالیسی مجلې په وینا د روس لخوا په دې اړه له احتجاج وروسته اوس د مګنیټسکی بل نړیوال کړ شوی دی. په دې رپورت کې راغلی چې روس په دې بل سخته غوسه ښودلې او ویلې دي چې له وجې د امریکا سره د افغانستان، ایران او اټومي وسلو د مسلو پر سر همکاري متاثره کېدی شي. کدا بل د ټول سنټ لخوا منظور کړ شو نو بیا به ولسمشر ته زیاو داغه له دسخط وروسته به د قانون حیثیت غوره کی. د امریکایي سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری ویلي چې ټول سنټ ته د منظوري لپاره لوړاندې کولو مخکې به په بل کې نورې ګوتې وهل شي او ځینې شیان به پکې بدل شي. فارن پالیسی مجلې د جان کیری لخلي لیکلي چې سره له دې چې امریکا باید پر نورو د ګوتنیونې په لړ کې محتاط اوسي، امریکایان باید یو قوم په هستل د بشري حقوقو لپاره ولاړ وي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې د دې بل په اړه ایوان دښنه دا خودل کیږي چې له منځوریدو وروسته یې باید د هغه خلکو نمونه په ډاګه نکړل شي کوم چې له بشري حقوقو سرغړونه کوي او دا قانون به پیاملي کیږي. مجله لیکي چې د ډیموکراتیک پارټي امریکایي صدر بارک اوباما اداره کوشش کوي مخکې تر دې چې دا بل د قانون حیثیت خپل کړي پکې د نمونو د پټو ساتلو بدلون وشي. خو د امریکایي ریپبلیکن پارټي په دې خوشاله نه دا او جان مکین په دې خبره د خفغان خودلو پترت کې ویلي چې حکومت ځکه دا نمونه پټ ساتل غواړي چې فکر کوي د روس سره به تعلقات ښه شي خو دا هغه په نه داسې هیڅ اثر نه ښکاري.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په پاک افغان پوله د وسلوالو عملیات زیات شوي، د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به د جولای د میاشتې په اولنۍ یا په دویمه هفته کې د افغانستان دوره کوي. د پاکستان او افغانستان کارپوهان د نوی وزیر اعظم دورې ته په کوم نظر ګوري او دا به څومره اثر ولري؟ زموږ همکار ګلیاز په دې اړه د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورت یې برابر کړی.
د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په د جولای میاشتې په لومړۍ او یا په دویمه اونۍ کې د افغانستان رسمي دوره کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوی وزیر اعظم د دورې تصدیق کړي او ویلي چې په دواړخي ځړېکو به خبري وشي. راجا پرویز اشرف د جون په 28 نیټه د پاکستان نوی وزیر اعظم وټاکل شو او پارلمان ته په خپل لومړۍ وینا کې له افغانستان سره د ښه اړیکو خبره کړې وه.
کابل د پاکستان لپاره په نړۍ کې تر ټولو مهم ښار دی او موږ په دې باور یو چې څو په افغانستان کې امن نه وي په پاکستان کې امن نشي راتلی.
دا چې د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دوره به څومره اغیز ولري په کابل کې افغان کارپو ودیر صافی وای چې پاکستان باید د یو گاونډي هیواد په توګه له 2001 کال وروسته اړیکې وسیړي او وګوري چې څه مشکلات موجود دي او د دې د حل لپاره څه کولای شي.
نو دا به د افغانستان په دوره کې راځي، د افغانستان د مخالفت سره یو نوی نظر باندې، نوی اپروچ باندې، نوی ویژن باندې دی باید راشي. زمړی ګام او ډیر مهم راجا پرویز مبا همدغه وی چې کده او کولای شي امنیت د تامین په باره کې د افغانستان سره خپل د پاکستان د وسه کیږي او څه چې د افغانستان د وسه کیږي دا سره شریکی کی.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دوړو هیوادونو تعلقات ډیر کړکیچن دي. د نوی وزیر اعظم د دورې په اړه په پیښور کې د افغان چارو کارپو عقیل یوسفزی وای پکار ده چې پاکستان د افغانانو باور ترلاسه کړي.
افغانانو ته دې خبر باور نه شي چې د پاکستان سیاسي او حکومتي قیادت چې د آزاد افغان ایشو سره معاملات کم دي نو هغه چړول غواړي او هغه پکې ان بورډ دا وخت پورې ماته نه ښکاري چې تاسو د وروچې د نتیجې پر وځ زکه چې دې نه مخکې فوټو ځل د پاکستان وزیر اعظم او وزیر خارجه دی افغانستان ته تللی دي خو موږ وینو چې د دوه ملکونو تعلقات چې دي نو په هغه کې تر څو سره تر اوسه پورې څه امکانات چې دي هغه مخته نه دي راغلي
افغان کارپو ودیر صافی نظر لري چې افغانستان کې ولس له پاکستان ډیر ته ملري خو مهمه خبره دا ده چې پاکستان ته څه کول پکار دي او خپل پالیسی واضح کړي
پالیسی باید واضح کړي فکر کوي چې بخوانی پالیسی د پاکستان د حکومتونو یا د واکدارانو یا د بخوانی صدر اعظم په دوره کې هغه کارونه چې څنګه نه دي شوي دای باید هغه په ګوته کړي هغه باید وویني او هغه په سمه لار روان کړي چې د هم موافقت تضمین شي او افغانستان خلکو د هم سهولت مهیا شي
کارپو اکیل یوسفزی هم دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان د خپل ګاونډي هیواد په اړه واضحه پالیسی نه لري او په پارلیمان کې هم پرې خبري نه کیږي
پاکستان د پارلیمان ریکارډ وګورئ نو دا غیر نه ښکاري داسې چې تر اوسه پورې په افغان مسلې باندې پر تیر تلور نه مقاله کې دین په پارلیمان کې به سم نه شي درته چې موږ وینو اسپندر ولی خان د کمیټې چیرمن د کوم چې د قومي سملې دغه معاملات چې دی هغه د بهر ملکونو سره ډیل کوي خو حقیقت دا دی او دا ډیره بدقسمتي هم ده او ډیره غټه المي هم ده چې سنجر ودی خان په فارن افیر د پارلیمنت د کمیټې د چیرمن په حیثیت باندې تر اوسه پورې افغانستان ته نه راته
اکیل یوسفزی دا هم وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دایمي سوله یوازې او یوازې د پاکستان سیاسي حکمرانان راوستل شي
د مشال ریډیو خبرونه اوري په دې مرکز کې یو لاند د ماخلو تاسو ته د حجرې په اواله د فیاض خان خیشکی د خپل سندره تراورو
بیا د خوب زرنو تکور د په حجره کې بیا د خوب زرنو تکور د په حجره کې دا سے کرم تم ٹکور دے پا حجرا کے دا سے کرم تم ٹکور دے پا حجرا کے گادا خوب زرنو ٹکور دے پا حجرا کے گادا خوب زرنو ٹکور دے پا حجرا کے پہجرا کے فرق دخانو نو کرنیشتا پہجرا کے فرق دخانو نو کرنیشتا ہر سڑے د سڑی نور دے پہجرا کے ہر سڑے د سڑی نور دے پہجرا کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرا کے سے گرم تنگ ٹکور دے پا حجرا کے بیا دا خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے بیا دا خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے
د فیاض خیشکی په غږ کې د خپل غزل مو د حجره په حواله اوریده چې پکې وایي په حجره کې هیڅ فرق د خان او غریب نه وي هر سړی د سړي روړ دی په حجره کې ورزو افغانستان په لور د افغانستان په غزنی ولایت کې په دې ورستیو کې د طالبانو خلاف پاسون شوه چې پکې چې چې پکې خلک را پاسېدلې دي او غي د طالبانو د ظلمونو خلاف کوشش کړي دي چې غي خپل پاسونو کې او دغه ته دوام ورکړي. ځینې خلک دا شک کوي چې په دغه کې امریکا هم د دوی تر شا ده، خو دوی وای دغه کوم خلکو چې پاسون کړي دوی وای چې امریکا هم دوی د دوی د امریکا هم مخالفت کوي، د افغان حکومت هم مخالفت کوي، خو د طالبانو د ظلمونو نه هم تنګ شوي. تفصیل د یوې لنډې د مېورستا د ډیلی بیست ویبپاڼې په دې مقاله کې راغلي د افغانستان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف د ولسی خلکو پاسون د نور چا نه زیات دوی په خپل ډیر حیران کړي، ځکه چې د لپاره کومه خاصه غونډه نه وشوي. سیمه کې د غندر په نامه د یو غریب کلی خلک د ماخام د منځنه پاس د جمعات مخې ته ولاړ وو او په خبرو خبرو کې دا ذکر راغی چې طالبانو د دوی په بچو د تعلیم لارې ولې بندې کړي، طالبان ولې د دوی لونه تعلیم ته نه پرېږدي، او تر ټولو لوی خبره ده چې یو ورځ به طالبان وایي چې خپل لونه خخې کړي نو آیا دوی به دغه هم مني. مقاله لیکي چې د سکولونو خلاصولو په لړ کې دوی سباله د طالبانو ځای کمانډر مولا عبدالمالک ته ورغلل او هغه هم د کلی د خلکو قهر او خپګان ته په کتلو سره خپل مشرانو ته جواب ولېګو، خو د هغه په جواب کې نه یوازې دا غوښتنه رد کړې شو بلکې د کلی سره د خواخوږی په جرم کې طالبانو مولا عبدالمالک لاس خپې تړلې د خپل کور نه اوچت کړو. د سره د ځای خلکو قهر لا نور زیات شو او په مظاهرو یې لاس پورې کړو او پکې د خواو شاکلو هم برخه واخیسته چې د مخنیوي لپاره یې د نورو سیمو نه طالبان اندړ ولسوالۍ ته لاړل او پکې یې یو تن په ډزو مړ کړو. د قهرېدلو مظاهره کوونکو وسلې راواخیستې، هغه ورغلي طالبان دی ونیول او د طالبانو خلاف یې یو تحریک شروع کړو. ډیلی بیست لیکي داسې رپورټونه دي چې طالبانو د غسیمه باندې يرغل کړی وو او پکې یې ځنی کورونه سوځولي او خپل ملګري یې خلاص کړی دي، بلخوا د سیمې خلک وایي د طالبانو واکمنی یې ختمه کړې ده. هلته طالبان وایي چې دا خلک سم نشو نو دوی بورته سخته سزا ورکوي. مقاله لیکي داسې ښکاری چې د دې ترشا افغان حکومت یا بهرني ځواکونه دي چې په نورو سیمو کې ځای خلک د خپل حفاظت لپاره راپاسوي، خو حقیقت دا دی چې دا خلک نه یوازې د طالبانو خلاف دي بلکې د افغان حکومت او امریکا هم خلاف دي او غواړي چې امریکا یې د هیواد نه لاړ شي. بلخوا دوی زیاتوي چې لس کاله یې طالبانو ته ډوډۍ دما او ملاتړ ورکړ، خو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیدله. مقاله د سیمې د اوسیدونکو یو استاد د خولي لیکي دوی د طالبانو حامد کرزي او امریکانا یو عمره نفرت کوي، ځکه چې طالبان د دوی نه ډوډۍ خوري، کرزي په درغلیو کې بوخت دی او امریکا ور باندې د شپې چاپی وهي. ځای خلک وای اوس وخت بدل شوه، ک طالبانو ځان بدل نکړو نو دوی به د خپل روخانه سباون لپاره هر ډول مبارزه کوي چې پکې د دوی د بچو مستقبل محفوظ وي.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د ګیسو او تیلو لوی ذخیره موجود دي چې اوس ورته د نړیوالو پام هم اوریدلې ده. په روانه هفته کې بعد افغانستان حکومت په مزار شریف کې د ګیسو او د تیلو د وی لوی منسوبې ټیکه اعلانوي چې د برتانیا، امریکا او چین په ګډون د اکثرو هیوادونو تجارتي کمپنیان یې د اخیستلو هڅه کوي. د امریکا کوشش اسده او افغانستان په دې لار کې څه کول غواړي؟ فارن پالیسی میگزین په دې اړه یو ریپورت شایع کړی چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
فارن پالیسی میگزین لیکي چې د افغانستان په شمال کې د ګیسو او د تیلو د ویلوې ټیکې پریکړه به روانه ونه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې پروژې ملاتړ کوي. امریکا چې د دوه کلونو په موده کې د افغانستان نوځي د خپل خمخ د ښکارا کولو او په اوږد مهال کې په دې هیواد کې د قوي اقتصادي بنسټ د جوړولو لپاره دې ټیکې ته خورا اهمیت ورکوي. خود امریکی د دفاع وزارت انګیری چې خی چین به تر امریکا لومړی شي او دا ټیکه به تر لاسه کړي. د مقالې لیکوال سټیو لیوینی لیکي د تیرو دوه لسیزونو په افغانستان نظر ساتي او د مشاهده د خی چې چین به هیڅ کله په افغانستان کې د غالب پاتې کېدو نه لاس په سر نشي او افغانان به هم خی د چین لاس په سر کېدل و نه غواړي. په مقاله کې وړاندې راغلی چین په ګڼو څانګو کې یو مهم رقیب هیواد دی او د امریکا لپاره یو خطر ثابتېدلی شي. فارن پالیسی مجلې ته د امریکا د دفاع د پخواني وزیر کولن پاول د دفتر مشر لیری ویل کرسن ویلي د چین له کومک پرته په پاکستان، افغانستان یا د جنوبي او مرکزي آسیا په نورو هیوادونو کې هیڅ ډول دایمي نتایج ممکن نه دي. فارن پالیسی میگزین لیکي د افغانستان د تیلو او د ګیسو دا ټیکا د ځمکې د شپږو ساحو لپاره ده چې کچه د 1200 نه نیولې تر 2200 مربع میل پورې ده او دا د مزار شریف ښار په داخل او سندو کې موقعیت لري. مجلل کې تیر کال د امریکا د ځمکه پوهنې د ادارې یو راپور معلومات ورکړو چې په دغو ساحو کې د 1 بلیون بیلرو په شاوخوا کې تیل موجود دي. د مقالې لیکوال سټیو لیونی وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د چین چاینا نېشنل پټرولیم کارپوریشن شرکت به د دې ټیکې لپاره عریضه وړاندې کړي. افغانستان به دا اعلان د روان کال په پای کې کوي چې دا ټیکه چاته ورکوي. بل پلو چین به ښایي د دې ټیکې ګټلو ته ډېر خوشاله هم نه وي ځکه چې افغانان به هر څه ګډوډول غواړي، خو که دا ټیکه وګټي نو تاوان به هم نه وي کړی. د جرمني په مارشال فند نومې اداره کې کارپو اندریو سمال وایي چین چې په افغانستان کې له اقتصادي پلوه زیاته پانګه اچونه کړې ده غواړي په افغانستان کې ثبات وي، سو د دوی ګټې خوندي وي. د مقالې لیکوال دا هم لیکي چې چین د تبت او د چین د جنوبي سمندري سیمو نه پرته په بل ځای کې د پوځي تمرینونو هیڅ ډول ریکارډ نه لري او هیڅ څوک د دې خبرې منونکی نه دی چې ګواکې چین په افغانستان یا مرکزی آسیا کې پوځي رول لوبول غواړي.
مشال ریډیو وار
د افغانستان د خزینه اچارو وزیر ننګرهار ته یو سفر کړی دی او په دغه ولایت کې د خزو خلاف د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمیشن ترڅنګ د یوې ان جی او په مرسته د جنکو لپاره د تعلیمي او تربیتی مرکز پرانسته هم کړی. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د خزینه چارو وزیر ډاکټر حسن بانو غزنفر د پرانستی پر مهال ویل چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمیسون به وکړي شي چې په دغه ولایت کې له خزو سره په ناوړه چلند کې کمی راولي. نو موري وویل
تاوتریخوالي کمیسون خو مرکز کې وو ډیر کلونه کلونه فعالیت کول، خو اوس مونږ غواړو چې په ټول ولایتونو کې داسې کمیسون ولرو. دا 15 ولایت چې مونږ تاوتریخوالي کمیسون افتتاح کړی دی دا کمیسون غلی سوق دی. دا د ټولو وزارتونو نمایندګۍ چې ریاستونه دي غړي دي او والی صاحب د ولایت د مشرتابه په غاله اخلي. تاو تاریخوالي چې په ولایت کې ولسوالي ګانو او قریجاتو پیښه کیږي دا سیلي او مونتر او پور راکوي چې مونږ د هر لار ولتو.
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي هم د کمیسون د فرانستي په محل ویل چې ولایتي اداره بل کمیسون څخه په کلکم لاتړ کوي.
موږ هم په خپل وار سره د ننګرهار په ولایت کې د محترم معاون صاحب د ولایت په مشرۍ باندې د دغه کمیسون تقریبا 12 غونډې شوي دي او مشرۍ یې ولایت کړې ده. خو بیا به هم د دغه کمیسون په وړاندې د ننګرهار ولایت د ننګرهار اداره او شخصا زه خپل په د ښځو د تاوتریخوالي د منې د کمیسون کتابت راکړه به هم موږ وکړو او موږ د خپلو خپلو عمندو د عزت او د پد ساتلو په لوي ته او د دې سره هر څه همکاري ژمنه کوو.
د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي صفیه صدیقی د کمیسون پرانستې ته د قدر پسترګ ګوري.
کچيري هدف د ایجادل ته امکانات شته دی او د امکانات د مخنه د کار شوې زه واقعا ورته ډېر پراخ نظر باندې ګورم او کچيري توتري خو لای دوم زیاتې چاغه د کمیسون ضرورتي خبر نه د ننګر هر خزو ته، مګر بیا هم کله چې یو کمیسون موجوده کمیسون کولای شي چې د خلکو هغه غوښتنو ته د خلکو پښتنو ته ډیر اسانه کولای شي چې کمیسون ته مراجعه وکړي.
دغه کمیسون تر څنګ جنو لپاره د یو تعلیمی او روزنیز مرکز پرانستنه هم وشوه. میرمن غزنفر وایي چې دغه مرکز به د انګریزي او کمپیوټر د زده کړې ترڅنګ جنی په موسساتو کې د کار کولو جوګه کوي.
دا مرکز د خزو د لپاره انګلیسي ژبه او کمپیوټر زده کوي. دا د یو ان وومن مؤسسه تمویلوي. زمونږ تخنیکی همکار په ټولو ولایتو کې هغه دا یو ان وومن ده او هم انجونی پوانتون خلاصوي خو کار نه لري. د کار موندلو د لپاره استاج دوره تیروي. شپږ میاشتې استاج دوره ده. بیا له دغه دورې استاج څخه هغه کولای شي چې په یو مؤسسه ته ولاړ شي او کار خپل ځان ته پیدا کی د کارمندلو د پر هم مونږ هغه سره مرسته کوو.
د افغانستان په کچه ننګرهار پنځم ولایت ته چې دغه ډول کمیسون پکې پرانستل کیږي او د خزینه چارو وزیر وایي چې سکل به په پنځو نورو ولایتونو کې ورته کمیسونونه او تعلیمی او روزنیز مرکزونه پرانیزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخیری برخه کې یو وار بیا انیس اجمل ته ورزو چې د تازه خبرونو سرټکی ترې واورو.
په پیښور رینګ روډ د بازتخیل امن لخکر د مشر فهیم خان او دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرل جان ایلن نن د پاکستان پوت مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړی او په پاک افغان پوله یې د همکاري په زیاتولو او د ترهګرۍ پر ضد جنگ پړې خبرې کړې. پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګنې د پاکستان پوست د افغانستان په کونړ ولایت کې توغندي داغلي دي. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې 38 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. بلخو افغان چارواکي وایي د تیر ورځې راسي د سړک پر غاړې د چاودنو او بریدونو له امله لږ تر لږه لس افغان پولیس وژلي شوي دي. په شام کې د یاغیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده او د حکومت پلوه ټلویزیون په سټېشن د برید له وجې اووه تنه وژلي شوي دي. او د یورو 2012 کا فوټبال کپ سیمی فائنل باندې د پرتګال او اسپین ترمنځ کیږي.
او هم په دې زید مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسیدې. پوره پښپګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. دا وخت د منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو انیس اجمل او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.